دا مشال رادیو د په خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایازین تاسو ته هر کله وایم د خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر سمخ کې د دې سات خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د بارونو لوجې د وړل شو شمیر شپږ دشتو ته رسیدلی دی اسرائیلو پر ایران ځوابي برید کړی او په هند کې د انتخاباتو لومړی پړاو کې خلکو رای کارولی دي اوس د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویلي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وړل شو شمیر شپږ دشتو ته رسیدلی ده د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وړل شو کې شل ماشومان اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله دوه زره درې سوه یو نوي کورونو او ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی په ځپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې ده بلخوا صوبایي حکومت وایي د مړو د کورنیو او ژوبلو سره د مرستو لپاره یې یو سل لس میلیونه روپۍ ورکړې دي په دې اړه د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال اړو ته ویل
ریلیف چې کوم ګولر پالیسی دا غو مطابق لس لک روپۍ چې دی دا غته کړل کېږي مړی ته درې لک روپۍ چې دی سیریس زخمی ته او پنځوس زره روپۍ چې دی دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي
دا په داس حال کې دا چې په پاکستان کې د اپریل دولسمې راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده او په ځینو سیمو کې فصلونو او باغونو ته هم تاوانونه اړولي دي د موسمیاتو څانګه وایي د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل یوویشتمې پورې به دوام لري او د اپریل په شپږویشتمه به د بارانونو درېمه لړۍ پیل کېږي امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده داسې ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل په دیارلسمه شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د اپریل په نورلسمه سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښودل شوې دي دولتي خبري ایجنس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ځوابي ډزو له وجې شوې دي خو نور معلومات یې نه دي ورکړي د ایران هیڅ چارواکي لا نه ده تاییده کړي چې پر هیواد یې مستقیم برید شوی دی او د اسرائیل فوج هم په دې اړه تبصره نه ده کړې امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون د اپریل په اتلسمه د امنیت شورا یو لوړپورې غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او د اندېښنې وړ وبللو د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونه بې پایلټه الوتکو او توغندیو برید وکړ اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته اشن کړ پولیس وایي د کراچۍ ښار په مانسیره کالونۍ کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځانمرګې برید وروستو ډزې شوې دي چې پکې د هغوی درې ساتونکي ژوبل شوي دي د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي اسفر محسر رسنیو ته وویل چې نن سهار وختي جاپانیانو ګاډۍ د کراچۍ په لانډې کې د اقتصادي زون ته روان وو چې ورباندې پر موټرسایکل سپرو یو وسلوالو ځانمرګې برید وکړ دی وایي تر دې وروستو وسلوالو پر ګاډي برید وکړ چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو د مصر په خبره د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي چې په جنا روغتون کې تر درملنې لاندې دي د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې پاکستان هیله لري چې د مئی په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگتن کې د آی ایم ایف د اجرایوي مشر کریستینا جورجیو سره ته لیدو نه وروسته رویټرز خبر ایجنسی ته ویل چې تم لري د آی ایم ایف ماموریت به د مئی په نمای کې په اسلام آباد کې وي چرته چې به د نوي پور په بڼه خبري کیږي نوموړي د اپریل په شپاړسمه ویلول چې پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د ملاتړ لپاره له آی ایم ایف سره د سو بلیون ډالرو پور د نوي تړون په اړه خبرې اترې پیل کړي او هیواد به لږ تر لږه د پور د درې کلن پروګرام غوښتنه کوي بلخوا آئی ایم ایف ٹنگار کړي چې د پاکستانی اقتصاد د بیا ژوندۍ کول لپاره اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکول مهم دي. د پیسو د نړیوال صندوق د منځنی ختیځ او مرکزی آسیا مشر جهاد آزرو پرون په واشنگټن کې خبری کانفرنس ته ویل چې د پاکستان د ودې لپاره په دې مرحله کې د اصلاحاتو ګړندي کول او د دې جوړښت یا ډانچه دوه چنده کول مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې د بهرنیو زیرمو لپاره د جون تر پای پورې د لس بلیون ډالرو بندوبست وکړي. او په هندوستان کې شاوخوا یو بلیون خلک د نړۍ تر ټولو لویو انتخاباتو په لومړي پړاو کې رای اچولی دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګڼې د پروژو شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مودی بهرتیا جنتا ګوند په مقابله کې د څلورویشت ګوندونو اتحاد چې د انډیا په نامه دی په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي خلکو سره د مرستو او د مودی د ډیکټاتور حکومت څخه د جمهوری ادارو د ژغورلو ژمنه کوي. د انتخاباتو د ستر لړۍ په وو پړاوونو کې ویشل شوې ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پایته رسیږي او د رایو شمیرنه به د جون په څلورمه کېږي. په دې کې شاوخوا یو بلیون رای ورکوونکي برخه اخلي. نن په لومړۍ او تر ټولو لویه مرحله کې په جنوب کې د تامل ناډو د چین سره د حملې په سرحد ارونا چل پردیش او په شمال کې د اتر پردیش په ګډون د یوشتو ولایتونو په یو سل او دوه انتخاباتي حلقو کې یو سل شپږ شپېته میلیون وګړي رای ورکړي دي. کچری د بهارتیا جنتا پارټي نریندرا مودی وګټي نو هغه به د جواهر لال نهرو وروستو دویم وزیر اعظم وي چې پرلپسې توګه درې ځله ټاکل کیږي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه بل مشال اړي واوریدل اوس کرانه روانه غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانو او سیلابونو کې د مړو شمیره شپږ دیشو ته رسیدلې ده او ډېر تاوانونه اړولي دي. د دې یو اوسیدونکی وایي
ما خو تقریبا سلور پیرې اوبرا وخ کلی تی نن مورت موٹر وخوا بیا گنٹا بعد بیا ڈک پینل هم پاتا لگی با سباب کوشش کو چی رو باسو.
د چار سدی ضلع په مونډا سیمه کې پول دوه کال وروسته د ولس د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی دی چې د سیمې اوسیدونکو پرې خوشحالي څرګندونه کوي.
نو هغه به هم چې کمر یې پنځوس او سل باندې لګېدي سره په سین به پورې وتو لویه قصه راته جوړه وه لکه سړی چې پېښور ته ځي او راځي.
په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې په خوا ټویټر نوبیدا پر محدودیتونو اندېښنې ښوولې دي. د بندیزونو مقصد څه دی؟ یو کارپو وایي
دسی قسم کی جو رجیم سے دے آغا جو ٹوٹیلیٹیرین اسپیکٹ تے چلے لارڈ سی نو آغا زان خوشا لولو دا پارا خودی بانی پابندی لے گو لیشی ہیں.
او اسرائیل پر ایران زبابی بریت کھڑے پدی آڑا ہم یو رپورٹ لرو دا او نور سرد شننو او تبصرو درخبرو لمشال راڈیو سرو سے. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل. په روان بارنو سیلابونو کې د مړو او ژوبلو شمیر مخ په زیاتې دوه دي او یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې د مړو شمیر شپږ دي شته رسیدلې دي. په عین حال کې د موسیقاتو محکمې چارواکي وایي چې اوس هم د بارنو دوه مالړۍ دوام لري چې د اپریل یو ویشتمې پورې به وي او د اپریل له شپږ ویشتمې نیټې به د بارنو یوه نوې لړۍ هم پیلېږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورټ کې وو.
په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او ژوبلو شمیره مخ په زیاتېدو ده او یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مړو شمیره شپږ دیرشو ته رسیدلې ده. په دغه اړه په قدرتي ناورینونو کې د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د نولسم اپریل د راپور تر مخه په مړو شویو شپږ دیرش کسانو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړی شامل دي او په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان جوبل شوي دي. د راپور تر مخه د دیوالونو او کوټو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې دریش سوه یو نوي کورونو ته زیان رسېدلی دی چې پکې درې سوه اته اتیا کورونه مکمل ړنګ شوي دي او دوه زره درې کورونو ته جزوي زیان رسېدلی. صوبائی حکومت د مړو او جوبلو د کورونو سره د مرستو لپاره 110 ملیون روپۍ جاری کړی دي. د قدرتۍ اپتونو د نظم د صوبائی ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داول د حکومتي مرستو د پالیسۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ریلیف چکم ریګولر پالیسی دا غ مطابق لس لاکھ روپۍ چې دی دا غته ورکړل کېږي مړی ته، او یو درې لاکھ روپۍ چې دی سیریس زخمی ته، او 15,000 روپۍ چې دی دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي، او نور هم په ایڈوانس کې د ضلع انتظامیو سره د پی ڈی ایم ای چې کم فنڈز وی هغه موجود وی چې چرته هم ضرورت وی ورته استعمال وی ہے. التا پخپلا چې کم دے ویئر هاوس موجود وی، پغه کې سامان پروت وی، او چې چرته هم ضرورت وی په هر ضلع کې چې کم اے ڈی سی ریلیف وی هغه چې د پی ڈی ایم ای په بیهاو باندې بیا ضرورت مندو ته ورکوي.
په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دوی ملړۍ روانه ده چې د اپریل د 28مې پورې به جاری وي، او د اپریل د 30مې نیټې نه به د بارانونو یو بل سلسله هم شروع کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر پهیم خان وایي په دې روانو بارانونو کې په کار د ولس د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې یو ځل بیا په صوبه کې د بارانونو له وجې په سیندونو کې د سیلابي اوبو د راتلو خطر ده.
او دغه بارانونو سره چې دی اوس چې دا کومه لړۍ تیره شوه، په دې سره په سیندونو او خوړونو او پالګړو کې چې دی نو اوبه هم راغلي دي. په کابل ریور کې چې دی نو تقریبا د 2,00,000 کیوسکو نه زیاته اوبه چې دی تیره شوې ده. نو را روانو ورځو کې د بارانونو یو سلسله به شروع شي، او د دې بارانونو په وجه چې دی نو په خوړونو کې او په سیندونو کې بیا هم اوبه راتلی شي، او لینډ سلایډنګ خطر هم پکې شته. او ځای په ځای د روډونو بندیدلو یا د تګ راتګ لارو چې دی نو هغو کې مسئلې مسایل راتلو اندېښنا هم شته.
کسه هم صوبائی حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د مرستو لپاره مالی مرستې جاری کړې دي، او د چارواکو په وینا په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي، خو د متاثره شوي ضلعو خلک بیا پر بارانونو او سیلابونو کې د حکومتي عکس العمل نه مطمئن نه دي. په دغه اړه د ویر د تیمرګری یو اوسیدونکي پامیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تالاش د شمشی خان خول په وجه د بارانونو پر مهال دوی په تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخ دي.
دا کم چې د شمشی خان د دې غټ ستونزې ر دینه جوړه ده، نو دا تر اوسه پورې جوړ نه کړی شو، او تاسو به حق حیران شئ چې په دې باندې کوز دیر بر دیر چترال او زمنګا باجول چې سمرم زمنګا سوب سلور 15 ضلع دي، دا ټول هم په دې یو سړک په مین جی ټی روډ هم د دغه شمشی خان په خول را تیریږي او بر د نورو علاقو سره یو ځای کیږي. دا بیخي او دومره وړوکې شانتی ځای دی چې یو وړوکې پل په وتړي نو بس دا کار به سم شي. خو او دا خو ډېر زیات پرانو نه وشو، دغلته کدو ساس کیم را وریږي، نو په دغه ځای باندې وبره اوزي، او دا د څو کلونو راهسې دا مسله را روانه ده او تر اوسه پورې حل نه کړی شو.
خو د صوبایي حکومت چارواکي وایي اوس مهال دوی په بیړني توګه په بیلابیلو پیښو کې د وژل شویو، جوبل شویو او د کورونو د اغیزمن شویو خلکو سره مرستې کوي، او د زیانمن شویو سړکونو او پلونو لپاره به په روان بجټ کې د پام وړ مالی پانګه مختص کوي. د پی ڈی ایم ای د راپور تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو بیلابیلې پیښې په کوز دیر، بر دیر، بر او کوز، چترال، سوات، باجوړ، شانګله، مانسهره، مومند، ملاکنډ، کرک، ټانک، مردان، پېښور، چارسده، نوخار، بونیر، هنګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهاټ، ډیرای اسماعیل خان او اورګزو کې رامخیته شوې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له تیر څو اونیو راهیسې په خیبر پختونخوا کې بارانونو، سیلابونو او سیلي توپانونو د ځاني زیانونو سره سره مالی تاوانونه هم اړولي دي. د بارانونو له کبله د صوبې زیاتره کاروباري مرکزونو ته سیلابي اوبه ننوتې دي، او د خلکو په دوکانونو کې پراته سامانونه تباه کړي. دا راز دغه بارانونو له 300 نه زیات کورونه په مکمله توګه تباه کړي. د پاکستان د طبي ناورونو سره د مبارزې قومي اداره وایي دغه بارانونو په هیواد کې تر دې دمه تر 80 زیات کسان وژلي هم دي. نور تفصیل وسیم سجاد راک.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې په لویه کچه مالی او جاني زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د تازه راپورټ د شمیرو مطابق په خیبر پښتونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په تیره یوه هفته کې 3 کسان وژل شوي او 46 نور زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبا کې په خیبر بر او کوز دیر چترال بر او کوز سوات باجوړ شانګلا مانسهرا ملکن کورم ټانک مردان پیخور نوخار بنیر انگو بٹاگرام بنو شمالی او جنوبی وزیرستان کوہاٹ ڈیر اسماعیل خان کی زیاتر زانی او مالی زیانو ناوڑی دلیوی دا کزدیر برہان الدین شید وال شیٹ کاروبار کوي وای 12 دکانوں ورلا د سیلاب وبو ڈبکڑی چورتے د لکاو روپو زیان اڑولے دے او د نور زیان زیر او هم ور سردا
دا گودام بیسمنٹ کی دے تقریبا 12 دکانوں دی ما خود تقریبا 4 پیرے اوپر اوخ کلے تے نن مرتبہ موٹر والا خواہ بیا گھنٹہ بعد بیا ڈکی گی پینل لا پروت ہے پینل ہم پتہ لگی با سبب ہے کوشش کو چی رو بسو پینل لے رہا سبب کے ٹائل پر کے پروت ہے دقا بچی رو بسو آو ٹیگان نی بولی دی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان میټرولوژي ادارې په صوبا کې د اپریل د 18 څخه تر 20 پورې د پی ډی ایم ای لخوا د سیلابونو او بارانونو له وجې اغیزمنه شوي سیمو کې مرستې هم پیل شوې دي. د صوبایي حکومت لخوا تر دا دمه د 160 میلیون روپو څخه ډیر امدادونه د صوبې بیلابیلو ضلعو ته ورکړل شوي دي. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل قومی طبی پی خود مبارز ادارے یا این ڈی ایم ایش میری خائی د روانو بارانونو لاملا په ټول هیواد کې نګدېش پېته تنا مړ شوې دي. پاکستان د قدرتیا فتونو له وجې تر ټولو سخت اغیزمنه وړمبی لس ملکونو کې یو دی او په کال 2022 کې سیلابونو د پاکستان دریمه برخه اغیزمنه کړې وه او د یاد سیلاب له امله 1,650 تنان وژل شوي وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشالو ته تاسو وګورئ پولیس وايي د کراچۍ خار په مانسره کالونی کې د جاپانیانو پر گاډي تر ځان مرګ وروسته ډزې شوې چې پکې د هغوی 3 ساتونکو ژوبل شوې دي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ویل چې د جاپانیانو گاډي د کراچۍ په لانډۍ کې اقتصادي زون ته روانو چې ور باندې په موټر سایکل سپور یو وسلوال ځان مرګ برید وکړ. د بریز موري چاند باندې او نور تفصیل د کراچۍ نه د نیازلی په دې رپورت کې.
د کراچۍ خار پلانډي مانسیره کالونی سیمه کې د اپریل 19 سحر وختي د جاپان د وګړو په یو گاډي ځانمرګي بریدو شو. د پولیسو په وینا چې په دې برید کې 2 حملکونکي وجلې شوي او 3 امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. د یادې پیښې وروسته د کراچۍ پولیسو ډي آی جی ایست اسفر محسر خبریالانو ته وویل چې نن سحر وختي د جاپان د وګړو گاډي د کراچۍ لانډي اکسپورت پروسیسنګ زون ته روانو چې 500 جاپانیان پکې سپاره وو چې مانسیره کالونی کې په موټر سایکل کل سپور یوزان مرگی بریدو شو.
دونوں جو اٹیکرز ہیں وہ مارے گئے ہیں.
دیوائی چی دوارا حملہ کون کی وجلے شوی دی. یو حملہ کون کے چی بزان مرگی برید کی او بل دا امنیتی ساتون کو بڈز وجلے شوی دی. پا پیخا کے دری امنیتی ساتون کی یا سیکورٹی گارڈ جو بل شوی دی چی دا کراچے پا جنا رختون کے دا درملن اعلان دی دی او ٹول بحرانیان پا برید کی خوندی پاتی شوی دی.
جتنے بھی فورن نیشنل ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں.
ڈی آئی جی اسفر محسر زیادہ کڑے چی یو حمله کون کې پزان مرګي بریت کې وجلې شوې او بل بیا د امنیتی ګارد چې د بهرنیانو سره وو د همو په ځوابي کاروای کې وجلې شوې دي. پولیس وایي چې د 14 کې ځای نه د ځان مرګي بریت کون کې سر او د جسم نورې برخې موندلې دي. بلخوا تر وسه کومي وسلوالې ډلې د بریت ذمہواری نه ده منلې، خو په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد سی ټی ډي پولیسو مشر راج عمر خطاب یې ویلي چې لومړی معلومات دا ښایي چې بریت مذهبي ډلو نه بلکې بلتون پاله ډلو کړی دي.
جهادي تنظیموں کا اسٹائل مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں فی الحال.
دی وای چې دا جهادي تنظیموں کاروئی نخکاری دا سخکاری کی چې دا بریت بلتون پاله ډلو کړی، خو تر وسه هیڅ په ډاګه نه دي. مونږ پلټنی پیل کړی دي، ډیر زر به معلوم شي چې څوک پکې ککړ دي. راج عمر خطاب پوینا چې لپی خلزی یو اس ایم جی ټوپک او یو کسوړه چې په کلاسی بم هم شاملو ترلاسه کړی دي. نو موړی پوینا چې هغه گاډی چې بهرنیان پکې سپاره وو بلټ پروف وو، نو ځکه ټول بهرنیان خوندي پاتې شوي او دوی بیا خپل ځایونو ته رسولی دي. په کراچۍ کې پولیسو دا وکړي چې په بریت کې وجلې شوي حمله کوونکو تعلق د بلوچستان د پنجګور سیمې سره دی. بل لور ته چې په پیښه کې درې کسان جوبل شوي، دوه امنیتي ساتونکي او یو عام تندې، او درې واړه د کراچۍ جنار روختون ته اوړې شوې دي. د کراچۍ جنا روختون د ایمرجنسی مشرې ډاکټر نوشین بیا ویلي په درې جوبل شو کسانو کې یو تن د روغتیا حالت ښه نه دی.
ابي تک هماره پاس تین زخمی لای گئے ہیں.
دا وې درې کسان روختون تر اوړې شوې دي. د یو امنیتی ساتون کې ګارد د روغتیا حالت ښه نه دی. په جوبلو کسانو کې دوه امنیتی چارواکي او یو عام تن دی. د کوم امنیتی ګارد چې د روغتیا حالت ښه نه دی، د هغه نوم نور محمد دی.
انکا نام نور محمد ہے.
په پاکستان یا په کراچۍ ښار کې په بهرنیان وګړو داړم به برید نه دی. لدی وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي او نور وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوې دي. 13 میاشت د مارچ په شپږشتمه 15 چینایي انجینران چې د خیبر پښتونخوا په شنګله کې په یو ځانمرګي برید کې وجلې شوي وو. هغه انجینران د اوبو برېښنا تر ټولو لوی پروژې د سوبن ته روانو چې د بیشام په سیمه کې په ځانمرګي برید شوی وو. د کال 2021 د جولای په میاشت کې د داسو ډیم د بجلی په پروژې کارکونکو چینایي انجینرانو او ځینې کارکونکو په ګاډي 14 شوې وه، او د نهه چینایي وګړو په ګډون په کې 13 تنه وجلې شوي او څو نور جوبل شوي وو. په کال 2022 د اپریل په شپږشتمه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې د درې چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو، او بیا د دغه برید سیمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومبۍ خزینه شاري بلوچ په نوم یو ښځې ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ هم برید شوی وو، او دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو تاسې غواګي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. نوموړي په روند د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په خپله وینا کې په هیواد کې د نامنۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. زرداري ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د سیمې پر کچ ګډې هڅې پکار دي. په قومي اسمبلی او سینټ کې د مخالفه ګوندونو غړو د ولسمشر د وینا پر مهال د هغه پر ضد مسلسل نارې وهلې. زرداری په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ چاته د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې ناکامولو اجازه نه ورکوي، او په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت باوري کوي. تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې پر زیاتېدونکو نام نه اندېښنه ښوولې ده، خو ویلې دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دی وایي پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده، او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي، او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد داراز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوچ بلتونپالی وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې تیره میاشت خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغوی انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمهواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 مادې د درېیمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اتشپیت کلن آصف علي زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ته تاسو غوږی دا چار سدر ضلع په منډا سیمه کې په کابل سیند جوړ پل د دو کالو بندیدو وروستو د ولس د تګ راتګ لپاره بیا فعال شوی یا خلاص کړل شوی دی. دا په دوه کاله مخکې د سیلابونو له وجې ویجاړ شوی او خو د بیا مربند نه پس پرې د ولس او ګاډو ته راتګ راتګ شروع شوی. ولس وایي چې له دې پل وجې د اوږدو سفرونو ستونزې حل شوې دي. دا پل په لومړي ځل په 1913 کال کې د انګریزانو په وخت کې جوړ شوی و. نورحال شانواز ترک زیره کوي.
د چارسدی په مونډه کې د سوات د سیند پاسه جوړ پل شاوخوا دوه کاله پس د تګ راتګ لپاره بیا جوړ شوی. دغه پل په 2022 کال کې د اګست په 16 په سیند کې د اوبو د زیاتېدو او سیلابونو د وجې مات شوی. په دغه پل باندې محمد دوده غلنې او یک غونډه ځای خلک پړان غار ته تیرېدل، خو د دوی خبره د مونډې د پل د ماتېدو وروسته دوی د ډېر کړاو سره مخ شوي. د پړانګار یو ډرایور میر نواز خان مشهد رډیو ته وویل مزل او تکلیف یې سیوا شوی.
موږ ډېر په تکلیف کې یو، کله به پلانچونو کې پورې وتو او 10 روپۍ بم پسرلی ورکول، یو کوم خپل موټر سایکل بم پورې کاوه، نو هغه بم چې کمرې 500 او سل بم لګی دي سره په 3 به پورې وتو. لوی یا قصه قصه را ته جوړه ولا کسړی چې په خبر ته زی او راضی.
د مونډي دغه پل په 1913 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت جوړ کړو. دغه پل سره دوه غټ نهرونه هم جوړ کړو، یو چې د 400 پلور مردان ته وتلې، نو بل یې د شوقدر او کوزه مومند زینو برخو ته وستل. دغه پل باندې باندې یوازې د مومند خلک تیرېدل، بلکې د شوقدر او پیخوره بیا ځینې هغه لارون کې چې ساکوټ او ملاکن برخو ته زی هم په دغه لارو نږدې او په اسانه تیرېږي. نوید خان هم دغه سیمه اوسیدونکي دی. هغه وای
دا غټو گاډو لپاره وسم په حال باندې او دا ورکوټو گاډو لپاره کولاو دی. زبون د پلانګار تحصیل لپاره دا ډېر خوشحالي خبره ده چې دا پول کولاو شو، ځکه چې زمونږ د پلانګار د سیمې کم خلک چې دا غوي تګ را تاګو دا په میزاډیر باندې او په ناګومان باندې دا غي په وجه باندې زمونږ د خلکو ډېر ټیم خرابې دو 2.5 غنټه ټیم به خرابې دو. دلته د پلانګار تحصیل کې کم اډوکیشن سټاپ او د هیلث والا سټاپ او هغه تم د تک ډېر زیات مشکلات او سټاپ ټول د بهر ناراضي.
د پلانګار آبادی د ډېر شوزر زیات ده. دغه د محمد مشرق اړخ ته ځانګړي تحصیل له خود کمشنرۍ دفترونه، د شناختی کارډون او پاسپورت دفتر، د تعلیم او صحت مرکزی دفترونه او بیا داسې نور چې په دغه ځله کې جوړ دي او یو کون او غلنۍ کې دي. که د پلان غر ولس دغه دفترونو ته ورځي ته د منډي په لار تیریږي. عثمان خان هم په دغه لارو تګ راتګ کوي.
بل ماشومان سپرنټان به چې کوم په دغه لار راتلل په دغه سیند باندې نو په هغه په کښتو کې زیات تر روختل جاني نقصان خطره هم پکې وه. ځکه چې سوسوزل چې کوم دی کښتۍ دا په سیند کې الټه شوې وه. دغه پل ته چې کوم دی عوامو ته ډېر ریلیف پیلاو شو. ځکه دکه تنګي سره زمونږ کوم رابطه وه نو هغه که داسې وه لرو منټونو کې کېدله په لرو فاصلو کې بکې هغه موږ ته پنځ دس منټ کې دغه کېږي.
د منډي دغه پل په 2010 کال کې د اګست په میاشت کې په سیند کې د اوبو د زیاتېدو د وجې ړنګ شوی. ولې شاوخوا 12 کاله پس یو وار بیا ړنګ شوی خو په دویم وار هم دغه پل بیا جوړ شوی. د ضلع انتظامی لخوا ولس ته په دغه پل د تګ راتګ هغه که پیاده وي یا بیا که په ګاډو کې څه یو هفته وړاندې ورته اجازت میلاو شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته تاسو غوږ د روانې غړې نوې برخې ته راورسیو. تاسو د خبرونو لنډیز وایو. په خبر پختوا کې د قدرتي آفتونو د نظم اداري ویلي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژو شمېر شپږ دېرشو ته رسېدلی دی. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وژو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو په بېلابېلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله 2391 کورونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. بلخوا د مسؤلیتو څانګه وایي چې د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپرېل یوویشتمې پورې به دوام لري او د اپریل په شپږ ویشتم د بارانونو درېمه لړۍ پیلېږي. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې اسرائیلو پر ایران یو حمله کړې. داسې ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل په 14 شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی وو. د ایران دولتي رسنۍ ویلي چې د اپریل پر 19 سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګان کې لوی چاودنې ښودل شوې. دولتي خبرې جان سرنا خبر ورکړي چاودنې د هېواد د هوایي دفاعي نظام د ځوابي ډزو له وجې شوې خو نور معلومات یې مدې ورکړي. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیره کالونی کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځانمرګ کې وروسته ډزې شوې چې پکې د هغوی درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د خبر د کراچۍ د پولیسو لوړپوړو چارواکي اسفر محسر رسنیو ته نن کړې دي. برید ذمهواري چانده منري. پاکستان هیله لري چې د مئی په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي. د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگټن کې د IMF د اجرایي مشر سره د لیدو وروسته دا خبره رویټرز خبرې ته کړې. او په هندستان کې شاوخوا 1 بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رای اچولې دي. دا به انتخابات به په وو پړاوونو کې ترسره کیږي او د رای شمیرنه به د جون په 4 کیږي. دا خبرونه لنډیز مواردو او ستاسو پام د نور پر رپورټونو په لور راګرځوم. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یو برید کړی دی. رسنۍ وایي چې نن سهار وختي له اصفهان ښار سره نږدې درې چاودنې اورېدل شوې دي. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې چاودنې د هېواد د هوایي دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. ایراني چارواکو پر هېواد حمله نه ده تاییده کړې او اسرائیل فوج هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بیګا د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او د اندېښنې وړ وبللو. ایران د تیرې اونۍ په پای کې پر اسرائیلو د سلګونو بې پایلټ الوتکو او توغندیو بې ساري برید وکړ. اسرائیل ویل چې هغه حمله یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډه کړه. تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورټ کې.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یو حمله کړې ده. دا سخکاری چې دا د هغه بې ساري هوایي برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیل وکړو. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شوې ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. دولتي خبری اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرائیلو د حمله راپورونه نشی تائید دی او اسرائیل هم پسندستی ډول پر دې موضوع تبصره نه دا کړي. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرائیلو د حمله خبر تر هغه څو ساعت وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړی د اپریل پر 13مه د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 14مه ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14مه سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلي چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیل ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیل د ایران د بې ساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښوولې وه، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې ځواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار له مخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر 2 بجو، د شپې له نهو تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر 2 بجو، د شپې له نهو نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال بیت تاسې غوږی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 200 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویاند بیګا مشال ته ویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. نو تفصیل د اسمان سروان په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
افغانستان که در خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تش زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروگرامونو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروگرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې ستا او د تیر کال په شان کورونیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ هاي غني شوه او پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وي مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو، دارو، درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ته تاسو غوږی د خبر پختوا په کوټ ضلع کې مشت افغان کډوالو پر حکومت غکړي چې د بیا اسناد کډوالو بیرته افغانستان ته ستنولو پر پریکړه دی باید یو واری بیا فکر وکړي. مشال له سر په خبرو کې دوی ویلي چې په افغانستان کې سرپناه لپاره کوم ډول اګامونه نه دی پورته کړل شوی او که دوی بیرته خپل هیواد ته لاړ شي نو ټولو لوی ستونزه به ادا ولري چې د دوی نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې شي. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوي. نو تفصیل له کوټ نه ممتاز بنگش راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې مشته افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی تر څو پورې چې افغانستان کې بې اسناده کډوالو لپاره د بحالۍ بندوبست نه وي شوی د دوی پر ضد د عملیات باید ودرول شي. دوی وایي کچېرې نړیوالو د افغان کډوالو لپاره غږ پورته نه کړ نو دوی به ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا پاکستان کې د شارپ یعنی د بشري حقونو او بندیانو د مرستې نومې سازمان مشر لیاقت بنوري هم د سفران یا د سرحدي او قبلي امور وزیر امیر مقام په ګډون د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر او پاکستان کې د افغان کډوالو عالی کمشنر ته په یو لیک کې ویلي چې د کډوالو پر ضد د عملیاتو په پریکړه دی باید حکومت یو واری بیا نظر وکړي. مشال ریډیو سره ځنګړي مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د رژیم بدلون وروسته پاکستان ته چې څومره هم افغانانو کډه کړي نو باید دوی د په رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته د مهاجرت نړیوال قانون له مخې ټول حقونه هم ورکړي شي.
ما هغه وخت هم دا لیټر لیکلی و چې مو دا مندي دا غیر قانوني طور باندې نه دي راغلي. مو ورته خپله عزت ورکړه دا مهاجر دي، مهاجر ډیفینیشن نه دی راځي، رجسٹر دي یا نه دي رجسٹر دا بېله خبره دا مهاجر دي. یو ملک کې 13 لاکھ یا 15 لاکھ یا 17 لاکھ یا 20 لاکھ کسان کا غیر قانوني طریقې سره نه وځي نو دا خو د هغه سټیټ باندې ډېر غټ سوالیه نشان جوړیږي. تاسو دا مهرباني وکړئ
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې حالات د کډوالو لپاره سم نه دي. که دوی خپل هیواد ته ستنه شي نو دوی به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د یادې ضلع په ګمکول نومې کډوالو کیمپ کې میشت مدني فعال عبدالرحمن افغانیار مشال ریډیو ته ویلي افغانستان ته ستنه شوي کډوال به تر ټولو لوی ستونزه دا ولري چې د هغوی نجونې به د زده کړو بې برخې پاتې شي. تر څو پورې چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز نه وي لرې شوی باید دوی د خپل هیواد ته ستنه نه کړی شي.
دستي چې د الټرا د جنکیو د تعلیم مسله چې د اغاشته د جنکیو تعلیم ته اجازه نشته ده. دغه جنکۍ چې دلته 15 او 16 پورې سکولونه ویلې دي آیا د دوی د تعلیم زمينه باندې مسایده شي او کنه؟ د دغه جنکیو راتلونکو بسوي ولې چې دا خو زمونږ اولادونه دي، زمونږ نیم نسل د مونږ سره نیمایي برخه ده دغه نړۍ کنه زنانه.
د افغان کډوالو غلام باندې کیمپ اوسیدونکي عبدالرحمن چیرمن وای چې دواړه هیوادونه او نړیوال دي د افغانستان د کډوالو سر په نهي او نور ستونزې هوارولو لپاره باید زمينه برابره کړي تر هغې وروسته د کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. موجوده حالات داسې نه دي چې کډوال خپل هیواد ته ستنه کړی شي. دلته د دوی کاروبارونه دي، د خلکو سره یې قرضې پاتې دي. که د پاکستان حکومت د دوی ستونزې وانه وریدي نو دوی به له سخت زیان سره مخامخ شي.
خو موږ ته باید داسې یو ترتیب وار او داسې ترتیب سره هغه وکړي ځکه چې زموږ کاروباریان افغان مهاجرین ټول کاروباریان دي. دا څوک پاکستاني سوارونو سره چې کم دی پیسې، هغو مهاجرونو سره پیسې، نو که موږ ته هغه راکړي نو موږ سره د داسې همدردی سره هغه چلای چې مونږه مخکې د مخکې افغانستان نظام هم دسې ده چې هغه مونږ د افغانانو ته دسې سرپناهی ورکي، خو دغه گنجائش تلته هم نشته چې مونږ افغانان مهاجرینو ته د دوی دسې یو زمینه جوړه کړي او دوی مونږ ته داسې زمینه مساعده کړي او جوړه کړي چې مونږ هلته لاړ شو.
د شرپ مشر اړوند چارواکو ته لیک په داسې حال کې لیږلې چې پاکستان کې د بې اسناده کډوالو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه 15 لک نه زیات کډوالي خپل هیواد ته ستنه کړي. همداراز په ټولنیزو رسنیو خبرونه هم خپاره شول چې د پاکستان حکومت د افغانستان غړیتوب یا ایس ای سی کارډ لرونکو کډوالو پر ضد عملیات کولو اراده لري او دې لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا ټولو صوبو ته وینا هم شوې ده. بلخوا رستیو کې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې ویان سفر ایمان مشال ریډیو ته په یوه مرکه کې داسې ټول خبرونه ګنګوسي ګرځولي او ویلي دي چې هغوی د ایس ای سی کارډ لرونکو کډوالو معلومات راټول کړي خو د دوی پر ضد عملیات کولو او دوی خپل هیواد ته د ستنولو هیڅ اراده نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. مشال زتا سی وګه په خبر پخرو کې نیوی تعلیمي کال اپیل شوی دی. خودګن او خنزي اوس د کون کې شکایت کوي چې لا یې نصابي کتابونه نه دي تر لاسه کړي. د ځین سکولونو استادانو مشال لري ته ویل چې حکومت پرته سپارښتنه کړې ده چې شاګردانو ته دي د تیر کال کتابونه ورکړي، خو دوی وایي چې ځین کتابونه دومره زاړه وي چې د بیا استعمال جوګه نه وي. د تعلیم ادارې وایان افراسیاب خان وایي چې د صوبې 50 سلنه خونځیو ته نصابی کتابونه لیږلي دي. تفصیل عظمت علی شارک وی.
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی ستونزو له وجې د کال 2023 او 2025 لپاره سرکاري سکولونو ته د نوي کتابونو سره د زړو کتابونو ورکولو فیصله کړې. خو د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود د سرکاري سکولونو ماشومان ته پوره کتابونه ندي ورکړل شوي. د مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان ته د سکول لاړه کتابونه ورکړي خو ټول کتابونه د استعمال قابل نه دي.
ماشومان له سکولونو کې کتابونه ورکړي دي او دا کتابونه ټول ځاړي دي، سنه پانه شلي دي، چې کتابونه کم دي، سنه پانه شلي دي، بس باندې ماشومانو کې رغه راخلي دي. حکومت وی موږ سره پیسې نشته، پیسې وسره نشته، مدا ماشومان زموږ هم روسنه کې دي، پرایویټ سکولونو ته وړي وو به دینه داخله بیا د ماشومان خپل کور کې کینو نو چې دي سر کتابونه پیسې نشته.
د اپریل په 18 د خیبر پختونخوا د کتابونو د چاپ ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په یو اجلاس کې رسنو ته وویل چې نوی تعلیمی کال شروع کېدو لپاره 3 کروڑ او 40 لک کتابونه چاپ کړي دي. د ادارې په وینا چې د کتابونو د تقسیم لپاره د ټولې صوبې سکولونه په 1500 او 1500 واډونو کې تقسیم کړي او اول به غریزو سیمو کې کتابونه تقسیم کوي. په مردان کې سرکاري پرایمري سکول استاد انور زیب خان مشال ریډیو ته ویل چې په سکول کې زده کوونکو ته زاړه کتابونه ورکړي خو لا اوس هم ډېر زده کوونکو سره نوي کتابونه نشته، باید چې حکومت ورته نوي کتابونه ورکړي.
ستر دریم جمعه ته پورې یعنی اولدنا اول دویم او دریم 100% کتابونه به ورکو او سلورم پنځم ته 80% او بیا د شپږم نه تر 12 پورې 50% کتابونه. اگر چې دا ویلې دي دا د غیر د وینا مطابق دي خو تر اوسه پورې سکولونو ته سرکاري کتابونه نه راغلي او مونږ او استادان چې نو مونږ دا 13 وړو نه کم چې لکه کلاس یې پاس کو بل ته شنو مونږ دا غینا غزاله کتابونه کم چې زیات تر شلېدلیم دي هغه واغشتل او په دې باندې مجبور وي چې وړو ته مونږ غزاله کتابونه ورکو پاره چې مونږ د درس او تدریس هغه سلسله چې دا نو هغه جاری کړل ده.
د خیبر پختونخوا تعلیم د محکمې ویان افراسیاب خان مشال ریڈیو ته ویل چې د صوبې 85% سکولونو ته نوي کتابونه لیږلي او پاتې سکولونو ته هم په هنګامي بنیادونو کتابونه لیږي.
په دې کې نرسري والا چې کم دي دا تقریبا 100% مکمل شوی دي. 500 سرکلو سپلای مکمل ده. اولنی ترجیح ده چې کم لری پرتی علاقې دي یا د کریسي علاقې دي نو هغه لبا اول سپلای ورکول شي، کوشش په چل تا اول مکمل شي او دا نور علاقې چې دي پسې باقي له سپلای ورکول شي. اوسه پورې تقریبا 15,000 کې سپلای مکمل شوی ده چې په هغه کې ټانک، ملکن، هنگو، کوهاټ او سوابې شامل دي او نور کوم ځلې چې دي داغه باندې هنګامي بنیادونو باندې کار شروع دي. نو نوي کتابونه هم سپلای شي او کم چې د ماشومانو نه کلیکټ کړي شي کتابونه نو هغه هم د نوي سټوډنټانو ته ملاو دي.
دا کال 2023 د نومبر په میاش کې د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ په خپل یو اجلاس کې ویلي چې روان کال ورته د نوي کتابونو لپاره 10 ارب روپو ضرورت دی. ادارې د جنوري په میاشت کې د کتابونو د چاپ او استعمال لپاره یو پالیسی جوړ کړې و چې تر مخه یې سخ کال صرف د لومبي ټولګي نه د دریم ټولګي پورې ماشومان ته به نوي کتابونه ورکول کیږي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشورې د تاسو غوږی په اسلام آباد های کورټ کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې د اورل شو فیصلو پر ضد درخواستونو اوریدنی روان دي. های کورټ په یو قضیه کې د نوموړي د سزا پریکړه هم ځنډولې ده، نو ځکه یې وکیلان باوري دي چې هغه خای زر له زندانه خوشی شي. یو شمیر شنونکي هم ګڼي چې خای خان له امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت سره تر روغې جوړې وروسته آزاد شي. د پاکستان فوج البته په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. ځینې نور شنونکي د عمران خان د خوشی کېدو په اړه دا هغه د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو سرګندونی ردوي. تفصیل رشید خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانه په مقدمه کې اورول شوې سزا اسلام آباد های کورټ ځنډولې ده او د نورو سزاګانو خلاف ورکول شوو درخواستونو اوریدنه دوام لري. د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې هم دته ورکړل شوې سزا خلاف درخواست اوریدنه هم په آخري مرحلو کې ده. د عمران خان وکیل راجا سلمان اکرم ډېر په باور سره وایي چې دی به ډېر زر له زندانه راخوشي شي. د عمران خان بل وکیل بریسټر ګوهر چې اوس د تحریک انصاف چیرمین هم دی، په تیرو څو ورځو کې په بیلوبیلو موقعو دغه دعوا وکړه، خو تجزیهنګران او نور وکیلان د دوی د دعوې په اړه بیل بیل نظرونه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې په ډېرو مقدمو کې د قانوني نقطو خیال نه دی ساتل شوی، نو عین ممکن ده چې های کورټ هغه سزاګانې ختم کړي او د عمران خان د زندان نه راخلاصېدو لاره هواره شي. دره تو شخانه مقدمه په مثال ورکولو سره مشال ریډیو ته ویل،
یہ بڑا دلچسپ کیس تھا جس میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور سزا بھی ایسے ہوئی تھی کہ جو
بڑا دلچسپ کیس عمران خان تھا پک سزا ورکل شوا قدم مقدمه کے خاطر دفاع موقع نو ورکل شوے اور سرکاری گواہان وجر حق ہم نو ورکل شوے تے احتساب عدالت جج محمد بشیر سزا ورکڑے وا خدا سے کردا چھ خغا سزا ورکول نو خغا دے مقدمه نزان فسول دا پر رخصت لو درخواست ہم ورکڑے وا او بیا مقدمه واوردا او سزا ورکنا ما دا ٹولا مقدمه قتل دا او دا اڈیالہ زندان پخصوصی عدالت کے بجج بشیر داس خردو لکل ڈیری مجبورے چناس
اسپیشل کورٹ جو عدالت جو اڈیالہ جیل میں رہتی تھی وہاں پر جاتے تھے.
خوب اسلام آباد کے خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز مبارک علی وچ عمران خان دا وکیلانو او دا تحریک انصاف دا مشرانو دا وے دا باور ور ندی. البتہ عمران خان دا اسٹیبلشمنٹ سره دروغ جوړو نه پس رخلاص دی شي.
دا روجی دا اخری ہفتہ چوا پدی کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور راغ دلتے اڈیالہ جیل کے دا پارٹی چیئرمین عمران خان سره ملاقات کو او واپس سی دا لاڑو دا کور کمانڈر تا سره د کابینه ول تبیا لکه اغه سره پښمنی پورې ویلې کیږي چې ناستو نو سبا ډیسکس کول او څه خبرې به وینې دی چې کوم دا ګونګوسې دی او دا چې کوم داوی دی ته هم د څه قسم خبره تقویت ورکي.
بلخ په کوټه کې قانون پو او تزینګار همایون کوسی ډوکیټ وایي چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره روغه جوړه شوی و نو دومره سخت بیانونه به نه ورکول.
عمران خان زما د څه خیال دی چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې راوځي و سم نه غواړي که هر څو باور ورکړل سي دوی زما د خیال چې باور پروت ولې عمران خان چې تاسو د جیل سره بیان ورکړي چې باکه دغه نومه خستی دی کنه د فوج د مشرغه او د دې خلکو غدر ته نومه خستی دی چې دا خلک ما وژني اسما خلاف سازشونه روان دي نو د دوی ترمنځ خو دغه نه دی سوی زما نه دی خیال. البته دا دی چې کیسونه ډیر کیسونه کمزور دي د کیدل سی خدا دی سیجر راوتل ماته د سنشکاری چې ما خان دی د سیجر راوز یو څه وخت خلا اخلي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم وایي چې د عمران خان خلاف مقدمه کمزوري او په سیاسي بنیادونو جوړ شوې دي. کول زندانه زر رخلاص درې ګران
ماحول غني ریلاکس شه دي لیکن هغه باوجود هم عمران خان هغه کوم هغه سټانس ته یا چې هغه کوم موقف ته هغه سټیل چې کوم دی هغه ډیر سترانګ دی. نو سوشل میډیا باندې یا د عمران خان وکیلان یا بعض هغه پارټي لیډرز یا ورکر هغه دا خبره کوي چې عمران خان ریا کیږي نو دا چې کوم دا خو ظاهر ده خپل ورکرانو یا د خپل پالټه مورال بوست کول لپاره دا خبره کوي او اغه چار ساتل غواړي ازي هدا چې عمران خان په موجوده حالاتو کې چکم دي اغه ډیل چکم دي اغه ډیل کوړه تیار هم نه دي او بل خبره دا ده چې اغه چکم دي کنه ریهای اغه انټرېستډ هم نه دي
عمران خان ته د اسلام آباد احتساب عدالت په 28 جنوري د توشخانی په مقدمه کې 14 کاله سزا اورولې و چې وروسته اسلام آباد های کورټ وځنډوله دغه شان د عدالت په مقدمه کې خوته 9 کاله او د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې 10 کاله سزا ورکړل شوې ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشالوی تاسو غوږی د رواني غړي اخري رپورت پر لور تاسو پام را ګرځوم په پاکستان کې فعالانو پر ایکس په خوا ټوئیټر نومیدا پر محدودیتونو اندېخنی خولې دي په هغه وخت کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولې دي خو دا ځل د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنیزو شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده فعالان وای چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلي نو ځکه په ټولنیزو شبکو ته لاسرسي محدودوي نور تفصیل د یوې وړکې د میرو په پاکستان کې لاتیرو سو میاشتو رئیسی ټولنیز شبکه ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده محدود کړل شوی او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا به حل کړي خو د پاکستان حکومت دریز لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي د ځکه ور باندې بندیز لګولې دي بلخو ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لری کول لپاره کار کوي دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي د دې مخکې هم سو واري د امنیتي سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې و وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلول چې ډېر زر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي د کمپیوټر سافټویر مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړکی سخت قوانین پکار دي
پاکستان میں ہر چیز آزادی ہے رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
کو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے خدا سے ہم نشی کے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسمه خبرې کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی د بندیزونو کلمې مې استعمالوي بلکې قوانین راوستل پکار دي دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغه جواب ورکول لپاره چرته لاړ شم
ته مې اوس کې خلاف کینا کین جا سکو
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لري ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلي چې په ایکس یې پابندي لګولې خروسته و منله د ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي
حکومت یہی چاہتی کہ فلانی پروفائل یا فلانی بندے کا ٹویٹ حکومت امدا غواڑی چې ټوئیټر ها خبر لری کړی چې د دوی پرزدی کچری حکومت امدا غ سوچ او فکر ته دوام ورکوي نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا فیسبوک انستاګرام یا ټیک ټاک یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کیدای شي
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوې پر هغه ورس حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولې ول هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی وو په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي فعال هارون بلوس وای دا کار هله کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم دا زکہ چھ حکومتوں نزیر ازی بنیادی مسله در ریاست ته در ریاست بیانی چې زړیو ناسمی وي نو د ټولنیزو رسنیو راتګ وروسته د دې دفاع کولو کې ناکامه شوې دي. کله چې حکومت دا خبره کوي چې دا د هیواد د امنیت خبره ده نو په ایکس پاڼه داسې خبرې شروع شوې وي چې پکې د ریاست بیانیه پکې چلند شوی وه، خو ریاست دغو خبرو ځوابولو کې ناکامه شوې او بیا ورته د ملي امنیت ته د خطر په نامه پلمه جوړه کړې او پر هغې بندیز لګولی.
هارون بلو زیاته کړه چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18 بنده ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دې زر بحاله کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل 13 مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړی چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نوموړي د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
چې د پاکستان د پرائم منسٹر آفس یا سمرم چې د پالیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې دی اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالی لګیا دي او د حکومتي آفیشیل ورژنز چې دی په دې باندې اپلوډ کوي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې دی دا انسفیشینټ دی، خلک ټول اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالی. نو زما په خیال داسې قسم کې چې رجیم چې دی هغه یو ټوټلیټیرین اسپیکټ ته چې دی لاړ شي نو هغه ځان خوشحالولو دپاره خو دې باندې پابندي لګولی شي. خو زما په خیال کې مطلب چې دی هغه پبلک ته ایکسس چې دی هغه روکاولی نو د هغې څه فائده چې دی هغه نشته دی.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دري چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورځ تر بلې تنګیږي او دا په جمهوري ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.